مخام شپک بجی شپیزه سفی ولستان اگزایم تاسو زمونگرگ لازدی را ریو آوره ده خبرونه تر شپک نیمو بجو دوام که البته نیم ساعته و رسته پکتو خبری خبرونه ده چی نو باید دولاو باید پتخنیکی همکاری در تخبریگی ده افغانستان اجرای رئیس وید و رسته ترده با ده سولی ده حدسو پرده حکومت ده ریس پر خیال پردازه و ولار نوی ده راپور پسر که در تخبر و رسته لحقی هم را آوره چی ده افغانستان ده دفاع سرپرست وزیر ده چین لدفاع وزارت سره ده همکاری دو ارخیز تفاهم لیک لسلیک کرده ده نور مهم راپورونه هم در تخبر و خود را سمخ که ده افغانستان سیمه و نره مهم و رستی خبرونه صالح محمد صالح در آوروی
در انگراهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې دوه مهم قمندانان نیول سوي. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو د غورمچ ولسوالۍ پر ودانۍ تر حملې وروسته تښتېدلي. امریکایي چارواکي وایي د اټومي موافقې له مخې د ایران د اټومي پروګرام محدودول څو میاشتې وخت نیسي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې یې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالې ډلې دوه مهم قمندانان نیولی دي. له دغه ریاست څخه په خپره سوې اعلامه کې ویل سوي چې له دغو قمندانانو څخه یو یې په اچین ولسوالۍ کې او بل یې هم د دې ولایت په مربوطاتو کې نیول سوی دی. اعلامیه وایي چې نیول سوو وسلوالو په دغه ولایت کې په ګڼو وسلوالو فعالیتونو کې لاس درلود. د فاریاب سیمه ایزو چارواکو د غورمچ ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو حمله تایید کړه او زیاته کړه چې وسلوال مخالفان د ولسوالۍ د ودانۍ تر سوځولو وروسته بیرته تښتېدلي دي. دا خبره د فاریاب سرپرست ولی محمد اسلام ګداز نن ازادي راډیو ته وکړه. ولسوالی سقوط نده کړی، هغوی د قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ سوځولی دي او بیرته وتلی دي. تر دې وړاندې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فایق ویلي وه چې وسلوالو طالبانو تېره شپه غورمچ ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر د جنوبي ولایتونو له والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې په دغو ولایتونو کې د ښې حکومتوالۍ او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د دغو ولایتونو والیانو په دې کانفرنس کې ولسمشر ته د خپلو ولایتونو د پرمختګونو او یو لړ ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د یو د مسؤلینو د راپورونو تر اورېدو وروسته په کابل او ولایتونو کې امنیتي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو بدلون ته په پام سره ټول ګواښونه تشخیص او راپورونه جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. مشرانو جرګې له امریکا غوښتنه وکړه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او تمویل کړي. د دې جرګې غړو نن په خپله عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که امریکا په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پلوي کوي باید د افغان قواوو تمویل او تجهیز ته هم پام وکړي. سناتورانو له امریکا دا غوښتنه هم وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکړ چې افغانستان له امنیتي پلوه له سقوط سره نه دی مخامخ. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه کنفرانس کې ټولو افغانانو ته په دې اړه اطمینان ورکړ.
کشور در آستانه سقوط نیست.
د یو هیواد له سقوط د سقوط له حالت سره نه دی مخامخ. خدای مکړه زموږ خلک د دغه ډول یو حالت سره نه دی مخامخ. عبدالله عبدالله ویل چې د کندز ښار د نیولو لپاره ټولو مخالفانو لاس یو کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوي ته په خپله دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې د 202 منډو هدف وټاکه. زیمبابوي دغه شیبه هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. لوبه افغانستان پیل کړې چې په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 202 منډو هدف ورکړی دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک سات مخکې په دې له زیمبابوي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
په بیلابیلو برخو باندې کار وشو. لوبغاړي انسانان ډېر ښه دي، په ډېرو ښې روحې سره لوبغاړي ته ښه شوي دي. هېره نه لري چې دلته یو شمېر افغانان هم راغلي دي، هغوی هم خپل لوبغاړي تشویق کوي. دا په بل پیچ باندې لوبه ده.
افغانستان او زیمبابوي به په خپلو کې درې نورې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې او دوه شل اوره مسابقې وکړي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د تهران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم به د ایران لخوا د اټومي پروګرام محدودول څو میاشتې وخت ونیسي. یو شمېر چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي نننۍ ورځ د هغې موافقې لپاره د تصویب ورځ بللې ده. د هغې موافقې چې په ویانا کې ورباندې سلا وسوه نن نوي ورځې پوره سوې چې امریکا، ایران او د نړۍ 5 نورو قدرتونو نږدې 2 کاله ورباندې خبرې وکړې. د موافقې له مخې به له ایرانه لګېدلي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کېږي او ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکې په تیرو 46 ساعتونو کې په سوریه کې 9 الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 150 اهداف یې ویشتلې دي. د وزارت په حواله د روسیې جټ الوتکو د حماه، لاذقیه، دمشق او حلب په مربوطاتو کې دغه اهداف په نښه کړي دي. د روسیې جنگي الوتکې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د مذهبي ازادیو ملاتړ یوه معنوي اړتیا ده چې د خونړي افراطیت په وړاندې د امریکایي ټولنې دفاع کوي. جو بایدن پرون په نیویارک کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د بشري حقونو لپاره د اتینا ګورس په نامه جایزه ترلاسه کړه. دا یوه معتبره جایزه ده چې د یونان د ارتودوکس کلیسا لخوا ورکول کیږي. بایدن وویل د القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر تروریستي ډلې د خپلو اعمالو د توجیه لپاره اسلام د هغه له اصلي مسیر څخه منحرفوي. په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ، په مصر کې لومړني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د مصر ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. ترکیه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک شاوخوا 50 کسان نیولي دي. د ترکیې رسنۍ وایي چې نن سهار وختي پولیسو د استنبول پر 1000 سیمو چاپه اچولې ده. اناتولیا خبري اجنس وایي چې نیول سوي کسان بهرنیان دي او غوښتل یې د سوریې او عراق لنجمنو سیمو ته سفر وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن په ترکیه کې د اول ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبري کوي. میرکل هڅه کوي له ترکیه سره د اروپا یو موافقه نهایي کړي چې له مخې له ترکیه سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته اړ کړي چې همالته واړوي.
خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانا کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي وروسته تر دې به د سولې د هڅو په اړه د حکومت دریځ پر خیال پردازی ولاړ نه وي.
خیال پردازی در مورد آرزوی رسیدن به صلح، آرزوی همگانی همه مردم افغانستان در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
د دفاع سرپرست وزیر د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ دوه اړخیز تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د همورې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
در قرارداد اپټا مفاد افغانستان نیست، فقط ما امتیاز دادیم به پاکستان. از حکومت تقاضای مایی هستند که تجدید نظر شوه سرشان.
هڅه به وکړو چې د هلمند په نادلي کې د روانې جګړې په اړه هم درته وروستي معلومات خپاره کړو. رسول لمړي راپورته د افغانستان اجرایي رئیس وایي وروسته تر دې به د سولې د هڅو په اړه د حکومت دریځ پر خیال پردازی ولاړ نه وي. عبدالله د یک شمه پرسپ کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې برخه کې باید د قوت له دریځه له وسلوالو مخالفینو سره خبري وشي. ښاغلی عبدالله هم دراز ویل چې هیواد له امنیتي ګواښ سره مخ دی او په داسې یو وضعیت کې د هر هغه هیواد چې له افغانستان سره له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي هرکلی کوي. نور حال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
اجرایه رئیس وایي هغه تیروتنې چې د سولې د ټینګښت په لار کې په تیرو څه باندې 14 کلونو کې شوي نور به تکرار نه شي. عبدالله په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل د سولې د ټینګښت لپاره اړتیا ده چې افغان ځواکونه پیاوړي شي. د هغه په وینا لا تر اوسه جدي ګواښونه شته، خو باید هڅه وشي چې د سولې د ټینګښت لپاره له هر فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی عبدالله همداراز ویل هر کله چې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینی فرصت موجود وي باید په یوه روښانه میکانیزم کې ترې استفاده وشي او ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
آرزوی رسیدن به صلح، آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. له واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منځ کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جز وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
خاغلی عبدالله همدارز ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ هوډ نه درلود او هر کله یې په خپل سر کې ورانکاري پروګرامونه روزل. پخوا تر دې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار کړی او د منځګړیتوب لپاره یې تیاری ښودلی ده. خو د افغانستان حکومت د دغې مسلې په غبرګون کې ویلي وروسته تر هغو چې د ترهګرو ظالب په پاکستان کې له منځه یوړل شي پریکړه به وکړي چې له چا سره د سولې خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي ترهګري سرحد نه لري او که هر هیواد غفتی وی چې له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په لار کې مرسته وکړي دوی هرکلی کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې دغه مرسته باید بې له قید و شرطه وي.
امروز به یو واقعیت همه ما میرسیم که
مونږ ټول دې واقعیت ته رسیږو چې تروریزم سرحد نه لري او هیڅوک ترې په امن کې پاتې نه دی. که هر هیواد غوښتي وي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مرسته وکړي، افغانستان د هغې هرکلی کوي بې له استثنا، البته بې قید و شرطه.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسیې تیاری ښودلې چې له افغان ځواکونو سره به له تروریزم سره د مبارزې په لار کې همکاري او مرسته وکړي، خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید له موجودو فرصتونو څخه د سولې د ټینګښت په لار کې استفاده وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په 2016 منځنۍ څپه او افم سوا شر 15 اوري. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د چین په بخښنې سره د چین له دفاع وزارت سره د همکارۍ او دوه اړخیزه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه تفاهم لیک د دفاع د سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي او د چین د لوی درستیز د مرستیال ترمنځ لاسلیک شوی دی. که څه هم د دغه تفاهم لیک په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د ولسي جرګې غړي او یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د چین همکاري ګټوره بولي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو زیاتوالی په کور دننه او د سیمې په کچه اندېښنې رامنځته کړي، افغان دولت هڅې تیزې کړې څو له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د همدې هڅو په لړ کې د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی چې د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په شپږمه غونډه کې د ګډون په خاطر په وروستۍ کې چین ته تللی و، دغه هیواد د لوی درستیز له مرستیال سره د افغانستان او چین د دفاع وزارتونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مطبوعاتو څانګې په خپلې سوې خبرپاڼه کې نور جزئیات نه دي خپاره سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي فتحالله قیصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له چین سره دا ډول تړونونه به دا امکان زیات کړي چې پر پاکستان سیمه ییز فشارونه زیات سي.
اینا از طریق تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بکنه.
شغل قیصری وی دوی باید لدغه هوکړه لیک سره پر پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې جګړه ته دوام ورنکړي. پرته له دې نو کوم فشار چې اوس پاکستان پر افغانستان راوستي، داسې تفاهم لیکونه به کوم ځای ونه نیسي. د سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو د هڅو په لړ کې له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم روسیې ته سفر درلود، څو دغه هیواد په افغانستان کې تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له افغان حکومت سره همکاري وکړي. روسیه په ورته وخت کې د یو افغاني پارلماني پلاوي کوربه هم ده، څو په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو وغږېږي. د پوځي چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره د چین پر همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې دا هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د پراخ نفوذ خاوند دی. یو له همدغو کارپوهانو څخه زلمی وردک دی. دوی له چین سره د افغان حکومت د پوځي تفاهم لیکونو نتیجې ته خوشبیني څرګندوي.
د دې لپاره چې پاکستان له چین سره د اقتصادي ډېرې ژورې اړیکې لري، د بل خانه ګاونډی ملک دی، چې هم د افغانستان سره ګاونډی دی هم د پاکستان سره، بلکل مثبت تاثیر لري.
د چارو کارپوهان او عام خلک هم د حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې په افغانستان کې له روانو ناخوالو سره د مبارزې غوره لاره د سیمې په کچه د اجماع جوړول دي. دوی وایي که سیمه ییز هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي، نو د افغانستان له نامنوی به دوی هم خوندي پاتې نه سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د بی سرحد ډاکټرانو مشر وایي د هغې هوایي حملې څرنګوالي ته پام سره چې امریکایي ځواکونو په کندوز کې د دوی پر روغتون وکړه، هغه یوه تېروتنه نه وه او باید دا پیښه د جنګي جرمونو له پلوه وڅېړل شي. په دغه حمله کې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې وشوه، د بی سرحد ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 22 کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر د دغې حملې له امله له دغې مرستندویه ټولنې بښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان هم هغه یوه تېروتنه بللې او په دې اړه څېړنه کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو لوی مشر کریستوفر استاکس وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون د حملې پراخوالي او دقیق ویجاړي ته په پام سره د امریکا د پوځ پر هغې ادعا شک کیږي چې ویلي دي دغه بمبارد په تېروتنه شوی دی. د بی سرحده ډاکټرانو مشر چې د جمعې په ورځې په کندوز کې له خپل ویجاړ شوي روغتونه کتنه وکړه، له اسوشیتد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه حمله چې د اکتوبر د میاشتې په درېیمه نیټه وشوه او د بی سرحده ډاکټرانو د 12 کارکوونکو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول، باید د جنګي جرم په توګه وڅېړل شي. امریکایي ځواکونو پر دغه روغتون هغه مهال حمله وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار له دغې پیښې څخه کم یوه اونۍ مخکې نیولی وو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د امریکا پوځي سلاحکارانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغې حملې له امله له دغې مرستندوی ټولنې بخښنه وغوښته او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل هغه یوه تیروتنه بللې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه د هوایي بمبارد غوښتنه کړې وه، خو په دې اړه چې څه پیښ شول او چا دغې حملې ته اجازه ورکړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا پوځ په دې اړه څېړنه کوي چې ابتدایي نتیجه به یې ښایي په راتلونکو ورځو کې څرګنده شي. د بی سرحد ډاکترانو مشر چې د سوځول شوي روغتون په انګړ کې ولاړ و اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل که څه هم موږ ټول لازم معلومات د جګړې ښکېلو خواوو ته ورکړي وو او هم مو د روغتون دقیق موقعیت ورته ښودلی و، خو پر هغې له مخې او شا پر لپسې بریدونه وشول چې په نتیجه کې یې ډېره ورانی رامنځته شوه. ښاغلی سټاک زیاته کړه د بمبارد پراخوالی او دقیق ویجاړۍ دا نه ښیي چې هغه به په تېروتنه شوی وي. د هغه په وینا د افغان امریکایي او ناتو چارواکو څخه د پرلپسې تماسونو سره سره چې بمباري ودروي پر روغتون څه باندې یو ساعت بمبارد وشو. د بې سرحده ډاکترانو لوی مشر وایي د دغې پیښې په اړه باید یوه خپلواک څېړنه وشي. هغه اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې دغه مرستندویه ټولنه د یوه روښانه وضاحت غوښتونکي ځکه ده چې ټول علایم او شواهد دې څرګندونه کوي چې له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه شوې او هغه جنګي جنایت ګڼل کیږي. افغان چارواکو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه د څېړنې بشپړېدو ته انتظار باسي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي د شنبې په ورځ خبرلان ته وویل چې افغان حکومت د دغې پیښې په اړه د امریکا د پوځ او هم د ناتو او افغان پر ګډو څېړنو چې ترسره کوي باور لري. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي په روغتون کې طالبانو سنګر نیولی وو په کلکه رد کړې دي. د دغې ټولنې لوی مشر یو ځل بیا پر دې خبرې تاکید وکړ چې روغتون ته یې وسلوال طالبان نه ننوتلي او خپلو کارکوونکو او ساتونکو ورته ویلي دي چې د جګړې په مهال دوی پر روغتون ښه کنټرول لاره. ښاغلی سټاک وویل چې د دغې پیښې په مهال د دغې مرستندویه ټولنې اویا کارکوونکي او لسلو زیات ناروغان د روغتون دننهول. د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت موندلې نړیوال کمیسیون فعاله شوی او د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري چې خپله څېړنه پیل کړي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکتران شامل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/azadiradio فیسبوک پانه کې هم کتلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د اپټا د قرارداد د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د دې خونې مرستیال یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی. په دې اړه رحمت الله افغان دا رپورټ جوړ کړی.
د سوداګرۍ او ترانسپورټي ستونزو زیاتوالی په اپټا تړون کې د ذکر شوی مادونه مراتول د دې سبب شوی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له پاکستان سره د دې تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دا قرارداد د افغانستان په ګټه نه دی او افغان حکومت باید له سره ورباندې کتنه وکړي. ښاغلی الکوزی وویل چې د دې قرارداد له مخې افغانستان ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي.
د اپټا موضوع یوه جدي ستونزه ده. زه په اول کې هم د دې تړون د لاسلیک کېدو مخالف وم، خو دا تړون د امریکا لخوا په افغانستان او پاکستان تحمیل سو. په تړون کې یوازې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې منځنۍ آسیا ته لاسرسی پیدا کړي. د قرارداد له مخې واګه باید افغان سوداګرو ته په واک کې ورکړل شوې وای چې هندوستان سره سوداګري وکړي. چې داسې ونه سول نو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوو چې په دې مسلې له سره کتنه وکړي.
د اپټا ترانزیټي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سو. د دې تړون له مخې پاکستان ته امتیاز ورکړل شوی چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا سره سوداګري وکړي. په همدې تړون کې افغانستان ته اجازه ورکړل شوی چې خپل سوداګریز مالونه د واګې بندر له لارې هند ته انتقال کړي، خو اوس افغانستان اجازه نه لري چې خپل سوداګریز مالونه په مستقیمه توګه هند ته ولېږدوي. د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا چې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي ستونزې زیاتې سوې او دا مهال د پاکستان لخوا د افغانستان د صادراتو 300 لاری له یوې اونۍ را په دې خوا په تورخم بندر کې درول سوي دي. د بربري وسایطو د مالکانو ټولنې مسؤلین له پاکستان سره په بندر کې د ستونزو خبره کوي او وایي چې د پاکستان سفارت لخوا یاد هیواد ته د وسایطو د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې ټولنې غړی درانای وایي
که اجازه را نه کړو موږ خپل ترانسپورټ بې دغې ودرو مجبوري نه ده حساب کولو ته مجبور یو چې حساب پوښتنې وانه اورېدلې شي حساب کوو خپل موټر ودرو.
د دې داو پاړه چې د پاکستان سفارت د بربري وسایطو مالکانو ته د تګ اجازه په رښتیا هم نه ورکول کیږي هڅه مو وکړه چې د دې داو په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر راواخلو خو بریالي نسو. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچنو اړیکو د دواړو هیوادونو په سوداګریزو چارو هم اثر کړی. د دوی په باور د پاکستان له لورې د افغانستان د صادراتو بندیدل کېدای سي چې افغانستان ته لوی اقتصادي ټکان ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په 2016 منځنۍ څپه او افم 3.5 په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې نن د خبرونو په جریان کې واوریدل د هلمند نادلي ولسوالۍ د طالبانو تر سختو حملو لاندې دا ویل کېږي چې نن ورځ ټوله ورځ په دغې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه. دا چې اوس په دغې ولسوالۍ کې وضعیت څنګه دی په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی راسره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب مهرباني وکړئ په نادلي کې وروستی وضعیت څنګه دی؟
شکر جانم دا جنگ په نادلي کې نه البته د نادلي ولسوالۍ په یوه برخه کې یوازې پر دریو هغه پسو باندې تېره شپه ناوخته پیل شوی وو چې د کمربند په څلور کې اوس د حکومت ځینې سرچینې د نوم مسؤلو په شان ازادي راډیو ته وویل چې یو څو دقیقې مخکې چې جنګ تقریبا یو ساعت مخکې پای ته رسېدلی دی او هغه ټولې سیمې چې وسلوال طالبان تېره شپه د ریس برید په ترڅ کې نیولي د افغان ځواکونو په لاس ورغلي دي او په سیمه کې د هغه وسلوالو پس ساري عملیات په کلي کې پیل شوي دي چې فکر کېږي شاید سیمې ته داخل شوي.
یعنی افغان پوځیانو په مقابل کې جګړه هم پیل کړې ده، ولې سم نتایج نه دي ورکړي تر اوسه پورې او تر اوسه هم جګړه روانه ده؟
حکومتي طرف چې کوم معلومات ورکړي هغه دا چې سار وروسته د حکومتي چارواکو د وسایلو په توګه عملیات پیل کړي او هغه درې تر پنځه چې په کوم مبایل کې ولیدلې کومه هغه سیمه چې اوس د تېرې شپه وسلوال نیولې وه ویل کېږي چې ټول بېرته د حکومت په لاس راغلي ده او وسلوال بېرته د دښتې سیمې ته وتلي دي.
تر کومه ځایه چې زه پوهېږم د هلمند ځینې ولسوالۍ داسې دي چې که یوه یې هم ونیول شي نورو ته به ورتګ اسانه وي. نادلي څنګه سیمه ده او په اړه یې که لنډ معلومات ورکوي که دغه ونیول سي نو څنګه به وي؟ دغه
د نادلي ولسوالۍ دغه سیمې چې د لوی مندا او کوپکې په نوم یادېږي لشکرګاه ښار یوې بلې او ځېته چې د باباجي په نوم یادېږي ډېر نږدې موقعیت لري که چېرې ولسوالو په لاس ولېږي نو ولسوال کولی شي د باباجي سیمې سره لشکرګاه تر خپل صادراتو او فشار لاندې راولي.
بله ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې او د نادلي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د روانې جګړې په اړه تاسو معلومات راسره شریکول. اوس هم د سیمې او نړۍ ځینو موضوعګانو په اړه درته رپورټ خپرو. د جرمني صدر اعظم نن ترکیې ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني چې تر اوسه یې ډېرو دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی هیله منه ده چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي مخه ونیسي. خو ترکیه وایي په خپله خاوره کې د منځني ختیځ جګړه ځپلې په میلیونونو کډوال منلې او نړیوالې ټولنې په تېره بیا اروپایي اتحادیې ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نوریاس نوري یې په اړه تفصیل راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیې استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې ده غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له 3 لک تر 1 میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي.
ایکن دلګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی وای مرکل د مرستې په هیله ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکي دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمیر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل څرګندونو وروسته تېره اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګېرل شي چې ترکیه په خپله خاوره کې د کډوالو د ساتلو لپاره د مالی مشخصې مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل له خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیې ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه تورنه کړه چې د ترکیې د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینی نه ده. د رویترز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نه شي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي. اردوغان بیا هیله مند دی چې اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د ترکانو د سفر کولو احتمال به په راروانو انتخاباتو کې د هغې له ګوند سره مرسته وکړي. د مسونو هیوادونو په لیست کې د ترکیې شاملېدل به دغه راز د دې هیواد د توریزم له سکتور سره هم مرسته وکړي.
په بل ریپورت کې اورئ چې په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. له واک څخه د خپلې د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رایې ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به یې نن او سبا ترسره کیږي. دویم پړاو به یې د نومبر میاشتې پر 22 او 23 نیټه وي. ویل سوي چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوو رایې ورکوونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبی کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وایي د خوښۍ احساس کوم، د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپله رایه وکاروله. داسې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادۍ خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه ساه اخلم.
او د افغانستان او د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمد الله بتاش د یکشنبې په ورځ د ترانسپورت د ملي ورځې نمانځلو په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې سړک جوړولو ته ډېره پاملرنه شوې ده. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کېږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې اواد شي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د خوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت د کمیت له پلوه پراختیا موندلی. د کیفیت له پلوه باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پانګونه پکې سوي وای. په خواشینۍ سره چې دا کار نه دی سوي، موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافي او هم خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړي او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزې شوې دي. د وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په ښې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او وویل چې د ترانسپورټ ملي ستراتیژي ترتیب شوې او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي.
وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. دغه پښتو نیم ساعته وروستۍ خبري خپرونه هم دلته ختمیږي. له دې وروسته فریبا وحیدی له تاسو سره ده.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که پس از این موضع حکومت در قبال تلاش های سال مبتنی به خیال پردازی نخواهد بود. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند دو قماندان برجسته طالبان و داعش را دستگیر کردند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت با والیان و مسئولان امنیتی ولایات جنوبی کشور بر ایجاد هماهنگی بیشتر ارگان‌های امنیتی تاکید کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 50 اوورهای خود به تیم زیمبابوه 272 رنز هدف تعیین کرد. مقامات آمریکا پیش بینی می‌کنند که محدود ساختن برنامه اتمی ایران چندین ماه را در بر خواهد گرفت. وزارت دفاع روسیه می‌گوید طیاره‌های این کشور در 39 پرواز جنگی 24 ساعتی گذشته 51 هدف گروه دولت اسلامی را در سوریه مورد اصابت قرار داده است. و معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید حمایت از آزادی مذهبی یک ضرورت معنوی است که در برابر افرادگری خشونتبار از جامعه دفاع می‌کند. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند دو قماندان برجسته طالبان و داعش را در ولایت ننگرهار دستگیر کردند. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که منصوبین آنها در دو عملیات جداگانه زاکرالله قماندان 12 نفری گروه طالبان را که به داعش پیوسته بود همراه با دو تن از همراهانش در ولسوالی اچین و مهمندره بازداشت کردند. اعلامیه می افزاید که در جریان عملیات دیگر بلال قماندان دنفری گروه طالبان همراه با یک تن از همکارانش که از سوی خط فرضی دیورن به منظور انجام حملات تروریستی وارد ننگرهار می شد بالفعل با انواع مختلف اسلحه بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان در صحبت با والیان و مسئولان امنیتی ولایات جنوبی کشور بر ایجاد هماهنگی بیشتر ارگان‌های امنیتی تاکید کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی با مسئولان ولایات جنوبی در مورد حکومتداری و وضعیت امنیتی در این ولایت‌ها از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است. مقامات ولایت فاریاب تایید می‌کنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی غورماج برخی ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیده و دوباره بیرون شدند. محمد اسلم گداز سرپرست فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در این ولسوالی جریان دارد تا ساحه به کلی از وجود آنها تصفیه شود.
ولسوالی سقوط نکرده و در ولسوالی را دخول اجرا کردند. قماندانی امنیت و ولسوالی را در داد و خودشان برآمدند.
این در حال است که پیش از این نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه تأیید کرد که تمام ساختمان‌های دولتی به شمول بازار ولسوالی غرماج به دست طالبان مسلح افتاده است. در این حال زبیر صدیقی سخنگوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعا می‌کند که ولسوالی غرماج به تصرف آنها درآمده است. مشران و جرگه افغانستان از امریکا می خواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل کند. اعضای این جرگه امروز در نشست عمومی تأکید کردند که هرگاه امریکا طرفدار تأمین صلح و امنیت در افغانستان است باید در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همکاری لازم نماید. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 50 اوورهای خود به تیم زیمبابوه 272 رنز هدف تعیین کرد. تیم زیمبابوه که سعی دارد این هدف را تکمیل کند در 36 اوور با از دست دادن 6 بازیکن خود 145 رنز داشت. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه قرار است 3 بازی دیگر یک روزه بین المللی و 2 مسابقه 20 اوفره داشته باشند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. مقامات امریکا پیش بینی میکنند که محدود ساختن برنامه اتمی ایران چندین ماه را در بر خواهد گرفت. ایران طبق توافق اتمی که با 6 قدرت بزرگ جهان امضا کرده، برنامه اتمی خود را در بدل دور شدن تعذیرات باید محدود سازد. وزارت دفاع روسیه میگوید طیاره‌های این کشور در 39 پرواز جنگی 24 ساعت گذشته 51 هدف گروه دولت اسلامی را در سوریه مورد اصابت قرار داده است. وزارت دفاع روسیه میگوید این اهداف در مناطق حما، لازقیه، دمشق و حلب مورد اصابت قرار داده شده است. از هنگامی که نیروهای هوایی روسیه 2 هفته قبل حملات خود را در سوریه آغاز کردند، قوای رژیم بشار الاسد در چندین جبهه عملیات تعرضی برا انداخته است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت از آزادی مذهبی یک ضرورت معنوی است که در برابر افرادگری خشونتبار از جامعه دفاع میکند. جو بایدن جایزه اتنا گوراس برای حقوق بشر را در یک محفل دیروز در نیویورک به دست آورد. این عالی‌ترین جایزه است که از سوی کلیسای ارتدوکس یونان داده میشود. انتخابات پارلمانی در مصر جریان دارد. پس از اینکه اردوی این کشور رئیس جمهور اسلامگرا محمد مرسی را برکنار ساخت، این اولین انتخابات پارلمانی در مصر است. ناظران میگویند اکثریت 5000 نفر که خود را نامزد ساختند، حامیان رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی میباشند. حکومت ترکیه حدود 50 نفر را که گمان میرود با گروه دولت اسلامی یا داعش ارتباط دارند دستگیر کرده است. رسانه‌های این کشور گفتند که پلیس هنگام بامداد در 17 جای استانبول عملیات انجام داد. خبرگزاری آنادولیا گفت افرادی که امروز بازداشت شدند همه خارجیان اند که قصد داشتند به مناطق جنگ در سوریه و عراق بروند. و صدر اعظم آلمان برای گفتگو درباره بحران پناهجویان امروز به ترکیه رفت. انگلا مرکل سعی دارد یک توافق میان اروپا و ترکیه را نهایی سازد تا این کشور در برابر کمک و روابط نزدیکتر با اروپا پناهجویان موجود در ترکیه را ترغیب کند که در این کشور بمانند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو صدی شنیدید. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. این هم فهرست گزارشایی که در این مجله خبری جا دارد. پس از این موضع حکومت در قبال تلاش‌های صلح مبتنی بر خیال پردازی نخواهد بود. این را رئیس اجرایی میگوید.
خیال پردازی در مورد آرزوی رسیدن به صلح، آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است. در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه را با معاون لویدرستیز چین به امضا رسانیده است. رئیس سازمان دکتران بدون سرحد میگوید حمله هوایی نیروهای آمریکایی به شفاخانه این سازمان در شهر کندز اشتباه نبوده. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان از عقب ماندن ترانسپورت از لحاظ کیفی حرف میزند.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرد، ولی از لحاظ کیفی باید قدم های مانده می شد. سیستم های جدید تشویقی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد می شد، متاسفانه ایجاد نشد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان تلاش ها را برای قانونمند ساختن رسانه های اجتماعی در کشور آغاز کرده است. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد، میزبانتان فریبا واحدی را بپذیرین و همچنان همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک نیز به شما سلام میرساند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که پس از این موضع حکومت در قبال تلاش‌های صلح مبتنی به خیال پردازی نخواهد بود. عبدالله عبدالله روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این زمینه باید از موضع قوت با مخالفین مسلح صحبت شود. آقای عبدالله گفت که کشور با تهدید امنیتی روبرو است و در چنین یک وضعیت در کار مبارزه با تروریسم هر کشوری که با افغانستان همکاری کند از آن استقبال خواهند کرد. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اشتباهاتی که در راستای تلاش‌های تامین اصل در بیش از 14 سال گذشته صورت گرفته دیگر تکرار نخواهد شد. عبدالله عبدالله امروز در نشستی در کابل گفت برای تامین اصل و تقویت نیروهای امنیتی افغان نیاز است. به گفته وی تهدیدات هنوز به گونه قوی وجود دارد، اما باید تلاش شود که از هر فرصت برای تامین اصل استفاده صورت گیرد. آقای عبدالله همچنان گفت هر زمانی که فرصت واقعی برای تامین اصل وجود داشته باشد باید در یک مکانیزم واضح از آن استفاده صورت گیرد و تاکید کرد که در راستای تامین اصل موضوع قوت باید صحبت شود.
خیال پردازی در مورد آرزوی رسیدن به اصل، آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است. با واقعیت‌ها، بعیس واقعیت‌ها برخورد کردن و از میان از فرصت‌ها استفاده خوب کردن، این جزء روش ما باید باشد. در هر زمانی که فرصت واقعی در این راستا وجود داشته باشد، در یک مکانیزم واضح ما از این فرصت استفاده میکنیم. در راستای صلح از موضع قوت باید صحبت شود.
عبدالله عبدالله همچنان گفت که ملا محمد عمر رهبری پیشین گروه طالبان هیچ قصدی برای تامین صلح در افغانستان نداشت و همواره برنامه های تخریبی را در سر می پرورانید. قبل از این نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای ادامه گفتگوها میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرده و برای میانجیگری در این راستا ابراز آمادگی نموده است، اما حکومت افغانستان در عکس العمل با این مسئله گفته است پس از آن که پناهگاه‌های توریستان در پاکستان از بین برده شوند تصمیم خواهند گرفت که آنان با کی گفتگوهای صلح را انجام دهند. در این حال رئیس اجرایی حکومت گفت توریسم سرحد ندارد و اگر هر کشوری خواسته باشد افغانستان را در راستای تامین صلح کمک کند این کشور از آن استقبال می کند. اما وی تاکید کرد که این کمک ها باید بدون قید و شرط باشند.
امروز به این واقعیت همه ما می رسیم که تروریسم حد و مرز نداره و به این نسبت هیچ کسی در امان نمانده. اگر هر کشوری خواسته باشه جمهوری اسلامی افغانستان کمک کنه در راستای مبارزه با تروریسم، افغانستان از او استقبال میکنه بدون استثناء، البته کمک های بدون قید و شرط.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که روسیه به تازگی ابراز آمادگی کرده تا نیروهای امنیتی افغان را در کار مبارزه با تروریسم همکاری و کمک کند. در این حال برخی از کارشناسان امور میگویند که حکومت افغانستان باید از فرصت های موجود برای تامین صلح و امنیت استفاده درست کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان یک تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه را با معاون لوید رسیز چین به امضا رسانیده است. وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته که این تفاهم‌نامه در جریان سفر معصوم استانگزی به چین با مقامات آن کشور به امضا رسیده است. فرشته ندا در مورد گزارش دارد.
در حالی که ناامنی‌ها در کشور بخصوص ولایات شمالی افغانستان روز به روز در حال گسترش بوده و گروه داعش نیز یک تهدید جدی پنداشته می‌شود، وزارت دفاع افغانستان تلاش می‌ورزد تا به خاطر مبارزه با تروریسم همکاری‌های منطقه‌ای را جذب نماید. معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع با تازگی تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع افغانستان و وزارت دفاع چین را با معاون لوید رسیز آن کشور امضا نمود. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته که این تفاهم‌نامه هنگام سفر سرپرست وزارت دفاع ملی به چین به امضا رسیده است. در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگر نیز از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خوشبینی کردن، میگوید چین میتواند بالای پاکستان فشار وارد نماید تا جنگ را در افغانستان خاتمه دهد. فتح‌الله قیصری عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
اینا از طریق تفاهم‌نامه باز کار بیشتر در اینجا بکنه به سر پاکستان فشار بیاره که جنگ بسیار ادامه نده، وگرنه تفاهم‌نامه جایش نمیگیره که پاکستان با این حالت که همیشه فشار به سر افغانستان داره. چین هم خود اگر قدرت میگیره خود را با او بگه که اینم دفترای که با کویته جور کرده از اونجا استخدام میکنه، جنرالای تقاعده ایتان در افغانستان روان میکنه، قمانده جنگ به دست داره، همه ولایت‌های خاصتان شمال نارام انداخته، بوت چی فایده داره؟ این همه یک فشار یک بیاره ای باز فایده میکنه.
این سخنان در حال مطرح میگردد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به تازگی به خاطر جذب همکاری ها به روسیه سفر کرده بود و همکنون نیز یک هیئت از ولسی جرگه به همین هدف در روسیه به سر میبرد. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور روسیه افزای
جاری در افغانستان را بحرانی خوانده و گفته که فعالیت گروه‌های تروریستی می‌تواند به کشورهای آسیای میانه گسترش یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته است که تقویت سرحدات منطقه و همکاری نظامی با متحدان نزدیک مسکو می‌تواند مانع گسترش دامنه ناامنی‌ها از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی گردد. در همین حال برخی از تحلیلگران نظامی می‌گویند چین یک قدرت بزرگ در جهان است و می‌تواند تأثیرات مثبت منطقه‌ای برای تامین امنیت در افغانستان داشته باشد. زلمه وردک یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بالکل می‌تونم، چرا که من پاکستان هم مسائل اقتصادی دار قوی با چین مشترک دارن و همچنان همسایه‌شان هم هستند، اما تأثیرات مثبت خود بالکل دارن. اما در صورتی که در این راستا قدم‌های صادقانه برداشته شون و توافقات بلاک‌های غرب که در اینجا موجودیت دارن، اونها ضرور هستن که به تک تفاهم نامه رسیده باشن، بالکل مثبت تلقی میشن و مثبت خود باشه.
این کارشناسان میگویند در صورتی که رهبران افغان از همکاری ها و کمک های نظامی کشورهای منطقه استفاده مؤثر نمایند، فعالیت گروه های مخالف مصالح به شمول داعش در افغانستان بخصوص در شمال این کشور خاتمه خواهد یافت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستین. رئیس سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که با توجه به چگونگی حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه سازمان در شهر کندوز، این یک اشتباه نبود و این رویداد باید از لحاظ جرایم جنگی بررسی شود. در این حمله که دو هفته پیش صورت گرفت، بیش از 20 تن به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند. رئیس جمهور باراک اوباما به خاطر این رویداد از سازمان دکتران بدون سرحد عذرخواهی نمود. در مورد ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که با توجه به وسعت بمباری و تخریب دقیق شفاخانه این سازمان در شهر کندوز، در مورد این ادعای اردوی آمریکا که حمله هوایی اشتباهاً صورت گرفته، شک و تردید موجودند. کریستوفر استاکس که به روز جمعه از این شفاخانه بازدید میکرد، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این حمله که در 3 ماه اکتبر انجام شد و در آن 22 تن به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد کشته شدند، باید به عنوان جرایم جنگی بررسی شود. نیروهای آمریکایی هنگام بر این شفاخانه بمباری نمودند که قوای امنیتی افغان عملیات برای پستگیری شهر کندوز را آغاز کرده بودند. طالبان مسلح حدود یک هفته پیش از این رویداد شهر کندوز را تصرف نموده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خاطر این رویداد از سازمان دکتران بدون سرحد عذرخواهی کرد. جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این حادثه را یک اشتباه خوانده و گفته است که نیروهای افغان از آنها خواهان حمایت هوایی شده بودند. اردوی آمریکا در این مورد بررسی میکند و نتیجه ابتدایی آن شاید طی روزهای آینده روشن شود. رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد که در محوطه شفاخانه حریق شده این سازمان در شهر کندوز استاد بود، با اسوشیتد پرس گفت با آنکه تمام معلومات لازم را در اختیار طرفهای درگیر جنگ قرار داده بودیم و همچنان موقعیت دقیق شفاخانه برایشان نشان داده شده بود، اما بالای آن از پیشرو و عقب حمله های پای هم صورت گرفت که در نتیجه ویرانی زیاد به میان آمد. آقای استاکس افزود که وسعت بمباری و تخریب دقیق این شفاخانه نماینگر این نیست که اشتباه صورت گرفته باشد. به گفته وی با وجود تماس‌های مکرر با مقام‌های افغان، آمریکایی و ناتو به هدف توقف این حمله هوایی، بمباری بر شفاخانه بیش از یک ساعت ادامه یافت. کریستوفر استاکس که خواهان بررسی مستقل این رویداد شده است، به اسوشیتد پرس گفت انتظار یک وضاحت روشن را دارند، زیرا تمام علائم و شواهد نشان می‌دهد که از قانون بین‌المللی بشری تخطی شده است و آن جنایت جنگی شمرده می‌شود. مقام‌های افغان از تبصره در مورد خودداری کرده و گفتند که منتظر تکمیل شدن بررسی این حادثه هستند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت حکومت این کشور به بررسی‌هایی که اردوی آمریکا و ناتو و نیروهای افغان مشترکاً انجام می‌دهند باور دارد. سازمان دکتران بدون سرحد این ادعا را که گفته می شود طالبان مسلح در این شفاخانه سنگر ایجاد کرده بودند به شدت رد می کند. رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد گفت که هنگام حمله بر شفاخانه این سازمان در شهر کندوز 70 کارمند و بیش از 100 مریض موجود بودند. کمیسیون بین المللی حقیقت یابی فعال شده و برای آغاز کارش در زمینه بررسی حادثه کندوز با توافق افغانستان و آمریکا نیاز دارد. این کمیسیون دارای 15 عضو است که شامل دیپلماتان، افسران پیشین نظامی و دکتران می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان تلاش ها را برای قانونمند ساختن و معیاری سازی رسانه‌های اجتماعی در کشور آغاز کرده است. معین این وزارت روز یکشنبه در سومین نشست سالانه رسانه‌های اجتماعی گفت که شمار از افراد از این رسانه‌ها استفاده نادرست می‌کنند. تمیم اخگر این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که رسانه‌های اجتماعی در این اواخر در افغانستان رشد بی‌سابقه‌ای داشته، اما در چگونگی استفاده آن مشکلات زیادی به نظر می‌رسد. وزارت مخابرات تکنولوژی افغانستان نیز استفاده سو از رسانه‌های اجتماعی را تایید کردم میگوید که در این راستا شکایات زیادی به آنان رسیده است. ایمل مرجان معین تکنولوژی و معلوماتی این وزارت روز یکشنبه در سومین نشست سالانه رسانه‌های اجتماعی گفت که تلاش‌ها آغاز شده تا مردم از این رسانه‌ها به گونه معیاری استفاده کنند.
راتون که در روز بحثون داری
وای میگوید شمایان که تا 3 روز آینده بحث و گفتگو دارید و دوستانی که در این بحث شرکت کرده‌اند باید از آن نفع بردارند. معلومات متذکره باید با وزارت مخابرات نیز رسما شریک گردد تا ما بتوانیم بر اساس کلتور و مذهب شما خدمات اینترنتی را ارائه نماییم. به گفته وزارت مخابرات تکنولوژی در حال حاضر 1.2 میلیون افغان از اینترنت به خصوص رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. هرچند از 100 رسانه‌های اجتماعی برای شریک ساختن معلومات و یکجا ساختن مردم مفید است، اما به گفته وزارت مخابرات مخالفان مسلح در سقوط ولایت قندوز با تشویق مردم و تبلیغات علیه حکومت از آن نفع برداشتند. بعد از سقوط ولایت قندوز شایعات وجود داشت که ممکن حکومت بالای رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک محدودیت وضع کند. در حالی که حکومت بر محدود ساختن این رسانه‌ها صحبت نمی‌کند، اما می‌گوید که تلاش خواهند کرد تا مردم را در استفاده درست از این رسانه‌ها مکلف سازند. شماری از کارمندان رسانه‌های اجتماعی می‌گویند که برخی افراد رسانه‌های اجتماعی را علیه حکومت و منافع ملی استفاده می‌کنند و آنان از حکومت می‌خواهند تا جلوی آن را بگیرد. دو تن از باشندگان کابل در این مورد می‌گویند.
فرهاد بهروز است. رسانه اجتماعی در افغانستان توانسته که جوان را با هم نزدیک بسازد، افکار عقاید و طرز تفکرشان با هم دیگر شریک بسازند و یک مقدار مشکلات هم رسانه اجتماعی داره که یک تعداد اشخاص و افراد با استفاده از اکانت جعلی به افراد اشخاص توهین میکنند. امنیت عامه را مختل میسازند. ما امیدوار از این هستیم که جوانان افغان وقتی که از رسانه اجتماعی استفاده میکنند استفاده مثبت کنند.
عبدالجمیل، مهمتر است که مردم ما باید فرهنگ استفاده از سوشال میدیا و یا رسانه‌های اجتماعی بخواهند و آن را به صورت درست و بهترش استفاده نماید.
چند قبل برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگفتند که شبکه استخبارات پاکستان نزدیک به 8000 اکانت را برای انداختن نفاق میان مردم این کشور ایجاد کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید که برنامه‌هایی را برای توسعه و معیاری سازی سیستم ترانسپورت و ترانزیت در کشور روی دست دارد. در مورد آرزو قیاسی گزارش میدهد.
با آنکه سیستم ترانسپورت و ترانزیت از عوامل عمده رشد اقتصاد کشور دانسته می شود، مقامات افغان می گویند که هنوز هم مشکلاتی در این بخش وجود دارد که باید حل گردد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با تایید پیشرفت ها در بخش ترانسپورت و ترانزیت در بیش از 13 سال گذشته گفت تورک لازم بود در این خصوص کار نشده است. محمد الله بتاش روز یکشنبه در نشست تجلیل از روز ملی ترانسپورت و ترانزیت در کابل گفت برای توسعه و معیاری ساختن سیستم ترانسپورت و ترانزیت زیده کشور برنامه های لازم را روی دست دارد.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده، ولی از لحاظ کیفی باید قدم های مانده می شد. سیستم های جدید تشویقی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد میشد متاسفانه ایجاد نشد. ما پلان های را روی دست گرفتیم که هم در شفافیت ما را کمک بکنه و هم وزارت ترانسپورت علاوه از انجام خدمات معیاری ترانسپورتی در کشور ماموریت داره تا زمینه اشتغال را بر مردم افغانستان فراهم بسازه و در تقوی بنیه مالی دولت کمک بکنه.
آقای بتاش گفت که همه مقررات و طرز العمل این وزارت را بازنگری کرده و با در نظر گرفتن جنبه های تشویقی آن روند ایجاد شرکت ها را در افغانستان ساده ساخته است. وی همچنان گفت برای اولین بار در افغانستان تصمیم گرفتند تا دولت تکس را از ترانسپورترها متناسب با خدماتی که انجام داده اخذ نماید. احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب نیز روی نقش ترانسپورت و ترانزیت تاکید نموده گفت که استراتژی ملی ترانسپورت وین شده و به زودی به کابینه نفرستاده خواهد شد. وی گفت که در استراتژی ملی روی برنامه‌های زیادی به خصوص در بخش ترانسپورت شهری توجه شده است. ساخت زیربناها به خصوص شهرهای بزرگ کشور، کار روی ساخت خط راه آهن، رشد وسایط سکتور خصوصی، اعمار و بازسازی 4 میدان هوایی بین‌المللی و 11 میدان هوایی محلی و افزایش پروازها و شرکت‌های خصوصی هوایی از جمله پیشرفت در بخش ترانسپورت و هوانوردی افغانستان محسوب می‌شوند.
در گزارش‌های اقتصادی باقی می‌مانیم اداره نرم و استاندارد افغانستان می‌گوید که در این اواخر ده‌ها استاندارد معیاری را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
با آنکه اداره نرم استاندارد ملی افغانستان به خاطر ارزیابی کیفیت مواد صادراتی و وارداتی از ایجاد کودها و استانداردها خبر می‌دهد، اما همکنون شکایت‌ها از بی‌کیفیت بودن مواد خوراکی و غیر خوراکی، دوا و مواد نفتی وجود دارد. مقامات اداره نرم استاندارد روز یکشنبه طی نشست به مناسبت روز جهانی استاندارد گفتند این اداره از سال 1368 بدین سو توانسته که ده‌ها کد و استاندارد را به خاطر ارزیابی کیفیت مواد صادراتی و وارداتی در مرکز و ولایات ایجاد نماید. پوپلزای پوپل رئیس این اداره در مورد چنین گفت:
تا الحال به تعداد 471 استاندارد ملی در بخش‌های مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد نفتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد ساختمانی، برق و سامان آلات برقی، نساجی و چرم، مواد غذایی و اوزان و مقیاس تدوین منظور گردیده است. شایان ذکر است که به سال‌ها جلد استانداردهای ملی تا الحال تاب و در اختیار ادارات زراعت دولتی و سکتور خصوصی قرار گرفته است.
آقای پوپلزای می افزاید این اداره تلاش می نماید تا بر علاوه کنترل کیفیت مواد در مرکز و ولایات لابراتوارها را نیز با وسایل مجهز ایجاد کند. با گفته مقامات این اداره با آغاز فعالیت این استانداردها محصولات و تولیدات صنعتی کشور به بازارها و مارکت‌های جهانی را پیدا می کند. این در حالی است که شمار مردم از بی‌کیفیت بودن مواد خوراکی، برقی ساختمانی، دوا، نفت و گاز شکایت دارند. مردم همچنان می گویند وارد کردن مواد بی‌کیفیت در کشور نه تنها اقتصاد مردم را متضرر می سازد بلکه سبب بروز بسیاری امراض هم می گردد. احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب فعالیت های اداره نرم و استاندارد را ستایش کرده اما آن را کافی نمی داند. وی می افزاید که باید در این راستا ارگان های مربوط دولت و متخصصین یک شورای عالی ایجاد کنند تا از فعالیت های آنها نظارت کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم جرمنی امروز به ترکیه رسید. انگلا مرکل در جریان مسافرت به ترکیه با مقام‌های این کشور در مورد راه‌های جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا بحث می‌کند. ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در جریان بازدید از شهر استانبول ترکیه تلاش میکند اطمینان حاصل کند که ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا کمک مینماید. مرکل به خاطر بحران پناهجویان تحت فشار شدید جناح‌های مختلف به شمول حزبش قرار دارد. او میخواهد که این معامله را با ترکیه تحکیم بخشد که به اساس آن انقره در بدل کمک اتحادیه اروپا و روابط نزدیک با این اتحادیه نمیگذارد پناهجویان از طریق ترکیه راهی اروپا شوند. بر بنیاد گزارش رویترز با آنکه جرمنی امیدوار است که از 800 هزار تا 1 میلیون پناهجو در سال جاری وارد این کشور خواهند شد، اما مرکل به این فشارها که جرمنی سرحدش را مستحکم سازد و پناهجویان را که از طریق اتریش به جرمنی می روند دوباره به آن کشور بفرستد تسلیم نشده است.
مرکل با سفر به استانبول آن هم در زمانی که دو هفته به انتخابات پارلمانی ترکیه باقی مانده است این خطر را افزایش می‌دهد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از این سفر برای کمپاین انتخاباتی حزبش استفاده کند. اگرین دلگوس که در ترکیه تولد شده و اکنون عضو پارلمان جرمنی است میگوید مرکل با امید کمک به ترکیه سفر میکند و اردوغان به این پی میبرد و از این فرصت به نفع خود و حزبش استفاده مینماید. رقم ترک ها در جرمنی و یا آنهایی که در اصل ترکان به 3.5 میلیون نفر میرسد. ترکیه سالها به این سو تلاش میکند که عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند، اما برخی از سیاستمداران اروپایی با عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفند. آنها میگویند که دموکراسی در ترکیه ضعیف است و به حقوق بشر به درستی توجه نمی شود. مرکل هم یکی از این سیاستمداران است. او چند پیش بر این موضوع خود تاکید ورزید. اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از اظهارات مرکل یک پلان عملی را به ترکیه پیشکش کرد. در این پلان به شمول اثرگیری گفتگوها در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و کمک‌ها، احتمال سفر بدون ویزای ادبای ترکیه به کشورهای عضو این اتحادیه گنجانیده شده است.
شنوانده عزیز تشکر از همراهی تک تک شما. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جبه پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما عزیزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.